تاسو ازادي رادیو ته غواګیست.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اوري چې کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. په دې غونډه کې به چې کوربه ولسمشر اشرف غنی ده، د اورکم د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیل او له کرونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په مسایلو باندې بحث کیږي. په نړۍ کې د کرونا ویروس پیښې له 12 میلیونو اوښتې دي. دا مو مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند اوروي.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتېری د هموای ټانګ په وسیله څلور ماشومان وژلي او یوې ټپي کړی دی. په نړۍ کې پر کرونا وایرس اخته شوو کسانو شمیر له 12 میلیونو واوښت، او د ملګرو ملتونو شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوې هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې لویدیځې برخې دي د سوریې د یاغیانو چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسولو پر یوې لارې پورې محدودې وي. بشپړ خبرونه واورئ. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتېری د یو سرتېری د هموای ټانګ په وسیله څلور ماشومان وژل شوي او یوې ټپي شوی دی. په لوګر کې د 203 تندر قلي اردو د څلور ملي وا ویاند احمد شکیل تسل ازادۍ رډیو ته وویل چې دا پیښه د زیات سرعت له امله د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال د دې ولایت مرکز اړوند د کابل لوګر په لویه لاره وشوه. دی وایي موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه یې د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. دغه راز لوګر د امنیه قوماندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادۍ رډیو ته په یوې استولې خبرپاڼه کې ویلي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په 55 کلي کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. وایي ځانګړو پولیسو یو کس چې وسلوالو طالبانو ته یو شر او زکات راټوله ونیولی، او د دې تر څنګ د وسلو او مهماتو درې لویې زیرمې هم له منځه وړي دي. په داسې حال کې چې کابل نن بیا د یو بل نړیوال کانفرانس کوربه دی، او پکې به د سولې پر خلاصو د سولې پر موضوع د طالب بندیانو پر خوشي کېدو او پر سولې پورې په سولې پورې په تړلو نورو مسلو خبرې کیږي. په افغانستان کې له بېلابېلو ولایتونو څخه د مرګ ژوبلو رپورټونه ورکړل شوي دي. له پکتیا، کندهار، هلمند، هرات او یو شمېر نورو ولایتونو څخه د نښتو او همدارنګه په کې وسلوالو طالبانو او حکومتي لوري ته د مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره شوي. اخوا د پینټاګون مشران نن د کانګرس په یو استعمایه غونډه کې ګډون کوي، او تمه ده چې یو شمېر لانجمنو پښتنو ته چې وهم پکې د سپینې ماڼۍ په مخ کې د مظاهرو په وړاندې غبرګون ښودل دي ځوابونه وایي. د سپینې ماڼۍ په مخ کې مظاهرې تېره میاشت د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو تور پوستې امریکایي د وژلو پر سر راپارېدلې وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی به د استازو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې په غونډه کې ګډون وکړي. پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنګټن کې د قهرجنو مظاهره کوونکو د خورولو لپاره له ملي څخه د استفادې په ګډون د اعتراضونو په وړاندې د شدید غبرګون د خوتلو په خاطر انتقاد شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوې هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځې برخې ته چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسول پر یوې لارې پورې محدودوي. پر روسیې سربیره د 15 کسیزې امنیت شورا درې نورو غړو چین، ویتنام او جنوبي افریقا د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. روسیې چې د سوریې نږدې متحده ده دغه پریکړه لیک مسوده وروسته له هغې د امنیت شورا پر غړو وویشله چې وړ موردازې له چین سره یو ځای د هغه پریکړه لیک مسوده ویټو کړه چې له مخې یې له ترکیه څخه د یو کال په مخه دغې سیمې ته د بشري مرستو رسولو دوه لارې پرانستل دي. په پام کې ده چې د یو بل پریکړه لیک مسوده چې له ترکیې د 6 میاشتو په مخه د دوو لارو د پرانستلو غوښتنه کوي د امنیت شورا پر غړو وویشل شي. دا څرګنده ده چې دغه پریکړه لیک ته به مخکې تر دې چې د اوسني ماموریت اعتبار سبا پای ته رسیږي رای ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارک لوکاک ویلي چې د دوو پولو پرانستل د هغو میلیونونو ملکي وګړو لپاره چې ملګر ملتونه نشي کولی له نور لارو ورته ورسیږي ډیر حیاتي دي. او په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونه واوښته. ټولو کرونا نیولو شاوخوا 1/3 برخه یې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي. په هغه هیواد کې چې د دې وایرس نوې پیښې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالاتونو فلوریدا نه تر تکساس او له اریزونا نه تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتېدو دی. د جان هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې له 3 میلیونه زیات کسان پر کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 122,000 او 256 کسان ترې مړه شوي دي. له متحده ایالاتونو وروسته په برازیل او هند کې د کرونا نوې پیښې په زیاتېدو دي. د تایید شوو شمیرو له مخې په برازیل کې 1,900,000 کسان او په هند کې 2,200,000 کسان پر کرونا اخته شوي دي. مکسیکو هم په یوه ورځ کې د کرونا وایرس د 6,959 پیښو ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. په دې سره دا هیواد له هسپانیې چې له 215,000 زیاتې پیښې ثبت کړې وي مخکې شو. د استرالیا په دوهم ستر ښار کې چې 5 میلیونه وګړي پکې اوسي، چارواکو سر لرنه بیرته سخت بندیزونه لګولي.
اجمل اندو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل، کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. امریکا، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، ناټو او د افغانستان حکومت په دې غونډه کې برخه لري.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي.
په دغه پروګرام کې د هموري چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 2 میلیونه واوښته او په ځینو هیوادونو کې د امریکا په څیر دغه وایرس لا د پراخېدو خواته روان دی او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یو راپور هم له غزنی درته لرو. په غزنی کې له جګړو سره سره لا هم ځینې خلک په کلو بانډو کې سندرې کوي او هنرمندان شته. یو یې جانان ماما دی.
زړه مې دردمن شو، یتیمان مې مو اته بس څه به درد راغی په دا دروي کې به مو پکو.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به د مخکښو ښځو اونیزه خبرونه تاسو ته خبره شي. بیا هم خراغله تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. زه صفی الله ستانکزای مو خراغلاست وایم. رازو لمړی مطلب ته. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. تمه ده چې په دې غونډه کې چې په آنلاین شکل باندې به ترسره شي، امریکا، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، ناټو او د افغانستان حکومت برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د اورکم د بندیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو مسائل وڅېړل شي. فیروزه عزیزی دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې به له کابل له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
ډیر زیات مننه ستاسو څخه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویلې، د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې اړوند د نړیوال اجماع رامنځته کولو لپاره ناست دوام ورکوي. دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت وایي په دا ناست بنن مازدیګر په 3:30 بجو ترسره شي. البته دغه وزارت ویان کران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې به د نړۍ د 10 هیوادونو چارواکي او یا همدارنګه د یو شمېر سازمانونو استازي هم ګډون وکړي چې دوی خبرې به واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د پنجانو د خلاصېدلو، د افغانستان او دولت، د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایجو نتیجه به څنګه وي په باندې به هم بحث وشي.
ښاغلی هیواد مشخصه کړه چې په دغه ناسته کې به د نړیوالو سازمانونو، ناټو، اروپایي ټولنې، اسلامي همکارۍ سازمان، د ملګرو ملتونو استازي او د متحدو ایالاتونو په ګډون د هغو لویو هیوادونو چې په تېرو 19 کلونو کې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې ده دوی به ګډون ولري. دا نننۍ ناسته په کابل کې د دې اونۍ 3 ناسته ده. تر دې وړاندې هم دوه ناستې شوي دي او ستانګ زیاتره دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان او افغانستان بهر د سولې اړوند ناستې شوي اندا چې په تېرو کلونو کې د اسلامي همکارۍ سازمان یوه ناسته چې په سعودي عربستان کې په مکې مکرمه کې ترسره شوه په پایله کې د افغانستان جګړه ناروا او د اسلام د ارشاداتو خلاف وبلل شوه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې چارواکي وایي چې افغان حکومت تر دې دمه زیاتې ناستې کړي خو له دې وروسته د هڅې وکړي چې د هڅو په پایله کې یا د هڅو په ترڅ کې باید یوه ملي او نړیواله اجماع رامنځته شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوزي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کومې ناستې د سولې د پاره سوې دي کومه لاسته راوړنه نه لري، نو بیا هم د افغانستان حکومت مکلفیت دا ده چې هڅه وکړي او تلاش وکړي ملي اجماع رامنځته کړي تر څو وکولای شي خپلو وطن او خپلو وطنوالو ته د یو ښه امنیت او یو ښې سولې زمینه برابره کړي.
افغان حکومت دا ناست داسې مهال دایروي چې تر دا مهاله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هدف ځینې اقدامات ترسره شوي دي، یو له هغو هم د بندیانو د تبادلې موضوع ده. دوی تر دې دمه البته افغان حکومت تر دې دمه 3015 بندیان د طالبانو خوشي کړي دي او د طالبانو په خبره هغوی تر دې دمه د افغان حکومت 710 کسان خوشي کړي دي چې په دې کله چې دا شمېر 5000 ته رسېږي د افغان حکومت له لوري او د طالبانو له لوري 1000 ته رسېږي، نو له هغې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
مننه فیروزي. په آخر کې یو څه راته ووایي چې عام خلک د دغو غونډو په اړه باندې څه وایي، ځکه چې کابل باتمن خصوصا د کابل خلک او په ټوله کې افغانان ځینې هیلې به لري د دغو غونډو په اړه باندې او له داسې غونډو څه تمې لري، تاسو آیا خبرې ورسره کړي؟ دوی څه وایي؟
سانیزه صاحب، تازه د نننۍ ناستې په اړه مو څه نه دي ویلي، مګر تر دې وړاندې چې کومې ناستې شوې وې په افغانستان کې، له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې د عامو افغانانو چې هغوی عام افغانان ډېری کله په سوشل میډیا باندې دوی فعال دي او خپل نظریات لیکي، د هغوی غوښتنې هم همدا دي، نظریات دا دي چې باید افغان حکومت له ټولو هغو هېوادونو سره چې غواړي په افغانستان کې سوله راشي، له هغوی سره په تفاهم، له هغوی سره په سلام مشورو، همدارنګه د افغانستان له ولس سره باید مشوره وسي تر څو په راتلونکي کې که چېرې سوله هم کېږي دې سره باندې تفاهم هم کېږي دا دوامداره اوسي او یوه مثبت پایل ته سره ورسېږي.
ډېره مننه فیروز عزیزي ولا کابل له موږ سره خبرې کولې. د کابل د نننۍ غونډې په اړه باندې جزئیات شریک کړل چې تمه ده مازیګر په 4:30 بجو پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني به د دې غونډې کوربه وي. امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، ناټو او نورو د افغانستان شریکانو په دې غونډه کې د خپل استازو د ورلیکلو ژمنه کړې دي. البته دا غونډه به په آنلاین شکل وي. د اورکام، بندیانو تبادله، بین الافغاني خبري او بشر دوستانه اوربند چې د کرونا ویروس سره د مبارزې په هدف ده دغه مسلې په تامین باندې به بحث کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
اوس هم دی ونادر اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت وایي ک پور ورکونکي تر راتلونکو د شورزو پوری خپل پورونه پرې نه کړي، دغه وزارت لخوا به سرنوالې تماری پشي. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ د وزارت سرپرست محمد هارون چخانسوري په دې اړه د لوی سرنوالې، کورنیو چارو او مالیه وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست لاستازو سره غونډه وکړه. د ښاغلي مدفی په وینا افغان حکومت د کرونا وایروس له امله اقتصادي ستونزو سره مخ دی، نو اړینه ده چې مشروع عواید په بشپړې روڼتیا سره راټول شي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند وویل په دغه غونډه کې له 1998 نه تر 1999 لمریز کال پورې د قانونو د کیندنې د قراردادي شرکتونو د پورونو په اړه تر بشپړ راپور وړاندې کولو وروسته پریکړه وشوه چې د پوروړو هویت او د هغوی د پورونو پوره اندازه دي د قانون او پټرولیم وزارت لخوا په رسنیو کې خپره شي. د نوموړي په وینا وزارت به د پورونو راټولولو کمیسیون ته د پوروړو په اړه په واضح وړاندیزونو سره تفصیلي راپور ورکوي او که پور ورکونکي په راتلونکو دیرشو ورځو کې خپل ټول پورونه پرې نه کړي، دوی به د وزارت لخوا د لوی سرانوالی دفتر کې د دولت د پورونو راټولول کمیسیون ته راجې کوي چې د دوی په اړه کمیسیون د ممنوع الخروج او یا د ملکیت د ضبط پریکړه وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې 14 شرکتونه له دوی پوره وړي دي چې د پورونو مجموعي ارزښت یې څه د پاسه 500 میلیونه افغانیو ته رسیږي. په کندهار کې د کرنیز محصولاتو لپاره 1,220 نوي پروژې تطبیقیږي. دا پروژې د کرنیز محصولاتو د مدیریت په نوم پروګرام کې شامل دي. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته وویل پر دغو پروژو 453 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي احمدی په خبره یادې پروژې د کندهار ولایت په 12 ولسوالیو کې عملي کیږي چې پکې د انارو د ساتنې لپاره 3 سړو خونو او دغه شان د ممیزو جوړولو او پروسس لپاره د خونو جوړول شامل دي. نوموړی وایي چې د دغو پروژو تطبیقېدل به 2 میاشتې وخت ونیسي چې د بڼوالو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره اړینې بلل کیږي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس ورزو د کرونا ویروس په اړه باندې یو راپور ته. په نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 200 میلیونو ته رسیدلې. تر ټولو ډېرې پیښې او ډېر تلفات د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. تر متحده ایالتونو وروسته په برازیل او هند کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي او په استرالیا کې چې د کرونا ویروس پیښې پکې ډېرې کمې شوې وې اوس بیا اندېښنې پیدا شوې دي. نن د ملبورن لوی ښار د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 2,000,000 واوښتي چې له 1/4 برخه کسان یې د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. د متحده ایالتونو په جنوب او لویدیځ کې له فلوریدا رانیولې تر تکساس او له ارازونا رانیولې تر کالیفورنیا پورې پیښې په زیاتېدو دي. له کله چې په ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې کرونا ویروس خپور شو تر اوسه هیڅ هیواد دومره نه دی ځپل شوی لکه متحده ایالتونه. د جانس هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې د ټولې نړۍ له 12,000,000 مثبتو پیښو 3,000,000 یوازې په متحده ایالتونو کې دي او لږ تر لږه 1,22,000 او څه باندې 200 کسان تر اوسه په دغه هیواد کې کرونا ویروس وژلي دي چې د مړینو دا شمېره هم د ټولې نړۍ د کرونا د تلفاتو تر 1/4 برخې لږ شاته ده. په ټوله نړۍ کې کرونا ویروس تر اوسه 5,48,000 کسان وژلي دي. په لاس انجلس کې په تیرو 2 اونیو کې د هغو کسانو شمېر 44% کې زیات شوی دی چې په روغتونونو کې بستر کې شي. په اوکلاهاما کې هم نوي پیښې په زیاتېدو دي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکي وایي چې د نویو پیښو د زیاتېدو علت دا دی چې ټول خلک ماسکونه نه اغوندي او له یو بل څخه واټن نه مراتوي. همداراز له کورونو بهر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بازارونو د پرانیستو لپاره یې هڅې کړې دي د چهارشنبې په ورځ وویل چې زده کوونکي دې په مني کې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. له متحده ایالتونو بهر په برازیل کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي دي. هلته تایید شوي شمېرې 1,000,000 اووله کو ته رسېږي او ورپسې په هند کې تایید شوي پیښې زیاتې دي چې 1,22,000 ته رسېدلې دي. په مکسیکو کې هم په یوه ورځ 6,950 کسان په کرونا اخته شول چې دا شمېره په دغه هیواد کې تر اوسه بې ساري ده. له دې سره د مکسیکو د کرونا شمېرې 2,50,000 ته ورسېدي چې تر اسپانیا زیاتې شوې. بل لور ته په استرالیا کې چې د کرونا پیښې ډېرې کمې شوې وي سر لننه د ملبورن 5,000,000 شهر بند شوی دی. دا سخت بندیز 2 اونۍ وروسته تر دې ولګېد چې هلته بازارونه بیرته پرانستل شول. په ملبورن کې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د 6 اونیو په مخه په کورونو کې پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دولت سپک نیو منځنی صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. نوم می چیرته ده؟ په عنوان کمپاین کوونکی د افغانستان الکترونیکی تذکرو کې د مور د نوم لیکلو غوښتونکی دی. د دغه کمپاین غړی او سیاسي فعال فوجه کوفی وایي په دولتي اسناد او ځانګړي توګه پیژندپاڼو کې یا تذکرو کې د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم حقوقي اړتیا ده. د افغانستان ولسی جرګې داخلي چارو کمیسیون بیا وایي د دې موضوع په اړه به د یکشنبې ناسته کې بحث وشي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ټولنیزو رسنیو کې شاوخوا 3 کاله وړاندې نوم می چیرته د کمپاین پیل شو. د دې کمپاین مخه په رسمي اسنادو کې د خزو نوم لیکل و. نوم می چیرته د دې کمپاین ډیر پلویان پیدا کړل. حتی تر دې چې ځینو سیاسي او مدني فعالانو او هنرمندانو له دې کمپاین څخه ملاتړ وکړ. د خواله رسنیو کارکوونکو د خپلو میندو او میرمنو نومونه علني کړل. اوس دا کمپاین بیا تود شوی او مخه یې برېښنایي پیژندپاڼو کې د مور نوم ذکر کول دي. د ولسي جرګې پخوانی غړي او سیاسي فعاله فوزیه کوفي وایي په دولتي اسنادو او په ځانګړي توګه پیژندپاڼو کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم زیاتول حقوقي اړتیا ده.
دولتي اسنادو کې د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم زیاتوي. یوازې د ښځو د حقونو بحث نه دی، بلکې یو حقوقي ضرورت دی، ځکه کله چې د میراث موضوع یادیږي ښځې محکمې ته د تلو حق لري، او کله چې د شهادت موضوع مطرح کیږي ښځې حق لري چې محکمې ته لاړ شي.
اغلی کوفی زیاتوي افغانستان کې د سنتي باورونو په اساس په ټولنو او ناستو کې د ښځې نوم یادول یوه نادره موضوع ده، په داسې حال کې چې دا موضوع د دینی اړخه کومه ستونزه نه لري. برېښنایي تذکرو کې د نوم ذکر کولو غوښتنه ولسي جرګې کې هم ترسره شوې ده. د ولسي جرګې د داخلي چارو کمیسیون غړی عبدالستار حسیني وایي دې کمیسیون ته دا موضوع راجې شوې چې راتلونکي یکشنبه به پرې بحث وکړي. ښاغلي حسیني ازادي راډیو ته وویل د دې درخواست تصویب او برېښنایي پیژندپاڼو کې د مور نوم زیاتول 15 میلیونه ډالر لګښت لري.
موږ له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. 15 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې هغه پاڼې او کارتونه چې چاپ شوي بېرته راوګرځول شي او له سره پیل وکړو. د افغانستان حکومت لپاره 15 میلیونه ډالر او د نیمایي کال بودیجه هغه څه دي چې موږ باید کار وکړو چې دا طرحه په خپل وخت او زمان راشي.
همداراز ښاغلي حسیني زیاته کړه چې په پیژندپاڼو کې هیڅ څوک د مور د نوم لیکلو مخالفت نه کوي. په ورته وخت کې د معلوماتو او احصایې ملي اداره چې د ثبت احوال نفوس یې یوه برخه ده وایي دا اداره د قانون اجرا کوونکي ده. د قانون بدلون په صورت کې به اجراات وکړي. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل
دغه بحث چې آیا برېښنایي تذکرو کې د مور نوم ولیکل سي کنه د قانون او د قانون جوړونکو صلاحیت دی. قانون باید دې برخه کې بدلون وکړي. کله چې قانون تغییر وکړي د احصایې اداره دې ته چمتووالی لري چې د برېښنایي پیژندپاڼو په مخ کې بدلون راولي.
اغلی شهابی زیاته کړه چې تر دې دمه یې د افغانستان خلکو ته 300,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې له دوام سره اوس هم په کلو باندو کې هنرمند خلک اوسي او سندرې کوي. دوی که هر څومره په خپل سینه کې زخمونه او دردونه پالي خو نور ته خوشحالي ورکوي. د دوه خلکو له جملې څخه یو هم د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې جانان ماما دی. جانان ماما هر شپه شپېلې غږوي، د وطن درد او ویر پکې ژاړي، خو مینهوال ورڅخه خوند اخلي. حبیب الرحمن تاثیر د جانان ماما په اړه یو راپور برابر کړی چې اوریدو ته تاسو را بولو.
د غزنی ښار شمال لور ته په 45 کیلومتره واټن د خواجه عمري ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلای نو کلی کې 48 کلن سپینجری اوسي. دا لوغړن دردېدلی او غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپله ژاړي خو نورو ته خوشحالي وربخښي. جانان ماما له تیرو 15 لسیزو څخه دروی شپېلې ژغوي، خو دا چې ولې د دروي ژغولو ته یې مخه کړې خپله کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاته شوم، اتا کاغان می وړ. زه په مکتب کې وم، کله به دوه نمره کېدم کله به دریم نمره. خپل زمان یې په پولیسو په بل چی کې واچول. ماته میږې واخیستې اتې په دغه غرو کې ایسار شو. اتې زړه مې دردمند شو،
یتیمان مې مور. اتې بس څه سي به درد راغی په دا درویو کې به مې پکوو. که به دې ورونه درد راته، که به دې پامل درد راته، ټول به مې زور مې نه و. اتې زه که په دې کې اخته شوم.
جانان ماما د شپېلې له هر سور سره رف رپوش کې تویوي او ژاړې. پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد را زه دا ځوانانو ته چې ګورم، دا خپل وطن ته چې ګورم زړه مې درد کوي. نور یس نه د دنیا مقصد سره شته. شکر الحمدلله زندگی می جور روغ دی. چه سیم بسیبت دی ده خدای له طرفه دی. پا آقا شکر باسم. خدا وطن می دیر جلی. وطن دیر درد من کلی.
جانان ماما زک جاری چیز لی خورنده ده زلو توتی بایل لیده ده روانی بد مرگی جگره بلا ده ده غویر لللی انسان دو زبانان زمن پو یوه ورس خول لیده. جانان ماما هر شپه د شپې تر ناوخت د کلی ترڅنګ لوړې غونډۍ ته خیځي، شپېلې ژغوي، غم غلطوي او د سیمې خلک د ده د شپېلې له ازانګو څخه خوند اخلي. خو د دې ترڅنګ ځینې وخت ځوانانو ته هم په خپله حجره کې د دغه هنر بنډار جوړوي. نسیم سوداګر د جانان ماما د شپېلې وهلو په بنډارونو کې ونډه اخیستې. دی وایي جانان ماما د شپېلې په نغمو کې ډیری کلاسیکي نغمې ژغوي. موږ په وطن کې ډیری هنرمند خلک لرو، خو له بده مرغه چې موږ هیڅ ګراوند نه لرو چې هنرمند خلک خپله هنرنمایي وکړي.
کله چې له دې خبر شوم چې جانان ماما په جګړه کې خپل دوه ډېر خواږه زمن له لاسه ورکړي دي، واقعا ډېر غمجن شوم. او هر نغمه چې بده ویله له سترګو به یې اوښکې تللې، او په هغه هر نغمې ورغولو سره به موږ هم دې ته مجبورولو چې زموږ سترګو هم اوښکې ولاړې شي. واقعا په هنر کې ډېر درد پروت دی، واقعي ریالست درد پروت دی. هغه درد چې دی بیانوي، زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه یې نرم نسي او اوښکې د سترګو نه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمرغه لا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شوی. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو د ولډل سپیو ډیر کلیواله سیمه کې په ډیر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم د سکوم مرلي غوي. هغه ډیر خوګلت کې پروت، ډیر له هنرونو ډک ده، ډیر ان په مسلکي شکل باندې غوي. دا موږ ته یو ښه پیغام درسې. لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک بلزړه له هنرونو سره له فنکارو سره مين لري. او کدغه شته لی هم توجه وسی، ز فکر کوم سي د موږ د موسیقي برخه کې، د هنرونو برخه کې به یو ډیر خراتن کوله.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزې د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلې له هرې نغمې خوند اخیستی.
دې شخصیت زی قابل قدر به یې است کې
د جانان ماما شخصیت له دې عمله د ستاینې او قدر وړ دی چې په سیمه کې د یو شاغلي او خدمتکار کسب توګه یادېږي. د جانان ماما د شپېلې هره نغمه له خوند، پند، مینې او سوز څخه ډکوي. له ډېر کوچنیوالي له هغه څخه د شپېلې نغمې اورم. هغه په سیمه کې د شوقي، ملنګ او زړسوي انسان په نامه پیژندل کېږي. ډېر دردېدلی انسان دی. دومره زیاتې زده کړې نه دي کړې، خو د یو لیسانس کس په څېر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنی، ارمانونه، خواهشات او تمې لري. له جانان ماما پوښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه د چې ټول وطنوالو ته د وطن ارامي غواړم. نورې شی مې نه دي پکار.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اوریدونکو زینو د ازادي رادیو اوریدونکو را لګلی سیمه سونه تاسو ته وایم شفی جان زدران د خوست نادر شرکوټ لیکلی کله سولي خبري زندګي په مخ کې خندونه په زیاتې دودی حبیب الرحمن سرفراز د هلمند لناوی لیکلی په افغانستان کې واقعي سولې د افغانستان گاونډیان نغواړي بلکې غواړي چې جګړه زیاته شي اسمت الله افغانیار بیا لیکلی د غونډه ته خوشبینه نه يم ځکه چې خبره طالبان پکې حضور نه لري او فضل کریم درویش له پکتیا ازازي اریوب لیکلی تر ارڅ مخ کې د سولې لپاره د باور د فضا رامنځته کول اساسي موضوع ده ازادي رادیو ته غوګاسته دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام او همدارنګ په واوره همدارنګ د اپلیکیشن لاره هم کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په صفاتو باندې واوره کولای شي د ازادي رادیو اپلیکیشن له انډراید او آی او اس یا آیفون نه ډاونلوډ کړئ په خپل موبایلونو کې ولري او واوره وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی د مهمو خبرونو سرټکی
په لوګر کې د ملي اردو یو هموای ټانک د یوې پیښې په ترڅ کې لږ تر لږه څلور ماشومان وژلي او څو تنه نورې ټپیان کړي دغلته د ملي اردو چارواکو ویلي چې موټر چلوونکي د محل نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي د پینټاګون جګپوړي مشران د کانګرس په یوه استماعیه غونډه کې ګډون کوي او تمه ده چې یو شمیر لانجمنو پښتنو ته به چې و هم پکې د سپینې ماڼۍ په مخ کې د مظاهرو په وړاندې غبرګون ښودل دي ځوابونه ووایي په نړۍ کې په کرونا وایرس تخته شو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوخت د ټولو کرونا نیولو شاوخوا یوه درېمه برخه یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوې هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځې برخې ته چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسولو پر یوې لارې پورې محدودوي
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي دا خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې اولولې ورزو د مخکخو خزو پروګرام ته
مخکخې خزي
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم په دیونی کې د مخکخو خزو په پروګرام کې ډاکټر نازدانا پکتیاوال میلمنه ده ډاکټر نازدانا پکتیاوال په 1341 هجری لمریز کال کې د پکتیا د مرکز ګردیز ښار په یو کلی کې زیږیدلې ابتدایي ښوونځی د کندهار د عینو او لیسه د کابل په امینه فدوی لیسه کې لوستې دي په 1950 کال کې د کابل په طب انسټیټیوټ کې محصله شوه او په 1950 کال کې زده کړې پای ته رسولې ورسولې او له هغه وروسته د ډاکټرۍ کار پیل کړ په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې میرمن پکتیاوال د پکتیا د عامې روغتیا د مشرې په توګه له کاره نیولې په جنوب زون کې د قابلګۍ د پروګرام تر مشرې پورې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی همدارس له کورنیو او نړیوالو ادارو سره هم په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري کړې ده میرمن پکتیاوال پر مسلکی کار سربیره په سیاسي برخه کې هم فعال پاتې شوې ده او په دې ترڅ کې د اساسي قانون په لویه جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وه او په پکتیا ولایت کې د سولې د عالی شورا د ولایتي څانګې غړې هم پاتې شوې ده هغه د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې په پکتیا او شاوخوا ولایتونو کې د افغان خویندو په نوم ټولنه جوړه کړې او اوسمهال د ګردیز ښاروالۍ د شورا غړې ده او همدارس د مدني ټولنې د فعالیت د څار د ټولنې غړیتوب هم لري ډاکټر نازدانې بهر ته هم سفرونه کړي دي هغه اوس مهال د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي د نسایي ولادي څانګې استاده ده او د پوهنځي مرستیاله هم ده میرمن پکتیاوال او درنو اوریدونکو خبرونه تمو زه احمد تکل هرکلای کوم خبرونه ته خراغلاست ډاکټر صاحب په ټولنیزو او سیاسي برخو کې مو هم د لکه څنګه چې ما ستاسو په لنډ ژوندلیک کې ولوسته تاسو ډیر زیات فعالیت کړی، له څه وخت نه مو له سیاست سره مینه پیدا شوه؟
ډیر ښه ټکل صاحب، تقریبا څلور شپېتم کې زه پکتیا ته راغلم د ډاکټر په صفت. زه په داسې حال کې پکتیا ته راغلم چې دلته بېخي ډاکټر موجود نه و او وضع د ښځو ډېره بدبختانه ډېر خرابه وه. نو اولین د سولادي ډاکټر هم چې دلته راغلم، بله علاوه د دې چې ما د خلکو صحي ستونزې حلول، هغې په څنګ کې ما کوشش کوو همیشه چې ښځې چې کله کلینیک ته راځي افغانۍ ته مراجعه کوي او د مختلفو ولسوالیو نه راځي دوی ته، علاوه د دې نه چې د هیلت ایجوکیشن د صحت په برخه کې ورکوم، د تعلیم په برخه کې خصوصا دي جنکو د تعلیم په برخه کې چې دوی باید خپل لورانې مکتب ته پرېږدي، دې سره ما ډېر زیات کار وکړی. دې په څنګ کې انتخاباتو نه مخکې د ولسي جرګې اولین جرګه چې جوړه سوه په هغه کې د یونامل خوځښت انتخابات کې انتخاب شوم، د خلکو منتخب وکیل. او واقعا زه ډېر زیات په دې خوشحاله وم چې کله به مې د ښځو جلسات لیدل، د ښځو به په ډېر ورین تندي راتلل او خپل یو نماینده به یې تعینول، یو وکیل به یې تعینول منتخب، او یو څوک چې ځانونه کاندیدول انتخاب.
هغه محل چې تاسو په ماشومتوب کې وی، یا په یو ډول سره دی وی ماشوم زده کوونکې په توګه د مشرتابه فکر او حس د ښوونځي له وخته او بیا پیغلوټه چې شوي هم وو کنه؟
وقعده چون نیمه پلاس های منصب و او اقا خبلا یو کارمند سیاسی و بناند یقی وقت نموک دیر هم علاقه لر و مکتر دیر دیتار کهو بدیو چه باید موک آینده دی افغانستان جورهون که ویسیگو، او همیشه چون یوازانه فامیل و مک پکتیا که چه اون که شور یعنی روشن فکر فامیل مو چه وقتی چه جنکان دست و تعلیم مکی او خبل لوار و کاش تعلیم تا ورسی او کراشی وطن تا و خبل جامعه تا خدمت وکی. هغه وخت نه موږ علاقه هم دغه وو او همیشه موږ کوشش کوو چې په ټولو برخه کې باید موږ د افغانستان په هر برخه کې خصوصا د فرهنګ په تغییر کې چې دغه فرهنګ په افغانانو باندې ټپل شوی وو چې د فرهنګي لحاظ دوی نه غوښته چې د جنکۍ مکتب ته لاسي، یعنی باور وکړي د خپل چې زه مکتب ته هم تلم ډېر زیات تهدیدات ماته شوی، خصوصا ما کورنۍ ته چې خپل لور د مکتب ته من پرېږده. نو کله چې زه ډاکټر شوم، کله چې زه پکتیا ته راغلم، باور وکړي دا ټول به راغله دعا به ورته کوو چې نکته د خدای وو بسې ته مکتب ته چولې او نن دې خدمت کوي، دې موږ د مریضانو کار کوي.
بله ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې له ډاکټر صاحب نازدانې نه څه پوښتل غواړي.
بله السلام علیکم. تکاسو سلام محمد قاسم زما ګرمن ولا سر پړی کې ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب، وکه نام ډېر هلی ځلې کړی دی او کله څوک چې وځي درڅونه ویلې دي او نن دا کې ډېر پرمختګ کړی دی. تکاسو مو سره وکیان هم داسې خوندې چې زما سره په جامع کې را سره ډېر ډېر افتخار کوم. وکیان هم چې زموږ خوندې دونه همت لري، دونه زحمت کاږي چې هغه په آینده کې دوی ته غټ شخصیت جوړېږي او دوی د افغانستان لپاره کار کوي. وکیان هم دا ډېر د ویاړ ځای دی او په خاص ډول د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې هر هفته داسې مخکښ ښځه زموږ سره معرفي کوي چې هغه د افغانستان په ډېرو ځایونو کې خفه خاص او په پکتیا یا په ځینې ولایتونو کې دوی خاص خدمت کوي. وکیان هم زه ډېر خوشحاله زده او نور د خاص بار نه کوم د بریا په هیله ډاکټر صاحب محترم
ډېره زیاته مننه. زه فقط تاسو نه غواړم ځواک صاحب که تاسو تر اوسه پورې هم په لاین کې را سره یاست، تاسو خو پوښتنه ونه کړه خو زه به له تاسو نه یوه پوښتنه وکوم. مخکې تاسو د ډاکټر صاحب نازدانې په خبرو کې واورېدل چې په یو روشن فکره کورنۍ کې زیږېدلې ده، یعنی پلار یې منصبدار و د دولت او د دا چانس درلود چې زده کړه وکړي، پوهنتون مکتب ووایي او راشي تر دغې درجې پورې ځان ورسوي. ستاسو په نظر ځواک صاحب فکر کوئ چې په کلیوالو سیمو کې په هغو کورونو کې چې پلارونه حتما دولتي منصبونه او دندې نه لري، عام خلک هم کولای شي، نجونې کولای شي چې مخکښې واوسیږي او په ټولنه کې یو څه وکړي؟
وکیلان داسې نه یوازې چې هغه روشنفکر کورنۍ چې هغه کورنۍ تعلیمدار وي خپل لور تعلیم ووکړي، خو داسې ځایونو کې هم شته چې زموږ ته چانجې سیمه ده، یعنی د شګا په شل کیلومترۍ کې دا سیمه پرته ده، یعنی داسې خلک به ولیدل چې هغه بزګران وو، هغه بزګري کول یا نور دوکانونه یې کوله، یعنی دا خلک را ولاړ شو دلته د سیمه د طالبانو هم په لاس کې وه، دوی را ولاړ شو دغه دلته یو پورې شخصي کور ونیوي، بیا د معرف سره خبره وکړه چې موږ په خپله خپل شخصي پیسې ورکړو تسمع معلمين مشرا واسي وذات مستقبل بيصير كو مطلق تسمع معلمين لا واسي لو كان بيان الدولة تسوق شوارة اللي وصل خصمة كي وصل مستقبل شو تسوي دي يعني وصل على دير في مكتب إن دي إنجلي وصل على برسلا واي وكان عند أي أساس دير خورد فرصة يعني وصل خلاص ما كيشكم من كيشكم نتبلو ده هو ده خلاص نجى هو كتير ديت مع مدرسة ويجي يخطب من يخطب خوني مكتب تواصل سوي أو تعليم فوقي وكان موس خلقه تكرر دير خمسة ويجي أو ده غدا أزادير أدو يواجه غدا مخصوص فرمبوغام ديت مر بوغام نام أزادير أدو راني كل ذي شاقة ده خلاص ديت مع مدرسة ويجي يخطب ونور يخطب خوني درسنا واي أو بعندك ديت مخصوص هذا يا ده قريشان لباره يوكاك يوخاس ورودي
دغه زیات مننه تاسو نه ل غډون نمو په خبرونه کې قدر من اوریدونکو زه غواړم چې همدغه پښتنه ل خپل میلمنه ډاکټر صاحب نازدانه پکتیاوال نه هم کوم ډاکټر صاحب تاسو په نظر اغنجونی چې پلرونه دولتي منصبونه نه لري څنګه کولای شي چې تاسو په څیر د ټولنې مخکخه شي
تکل صاحب ډیر ښه سوال دی واقعا خوشاله په دې سو ما چې واقعا هغه وخت کې چې مثلا دیس کال مخکې موږ د مکتب تک وخو او اوس تقریبا دیس کال وروسته اوس ګورو جامعه ډیر زیات تغیر کړي واقعا جامعه تغیر وکړي چې زه تاسو هم تقریبا ډیر لري نه یو درې ورځې مخکې ماته یو فامیل دی یو لسوالۍ دی احمد آبادی پکتیا نه راغی چې هغه مور مریض او هغې ماته ویل چې ما لورانې دولسم نه پاډر دي څلور لورانې مې اوس غواړي چې ته پانځه وي میړه هم دیقان و او داسې یو غریبه کورنۍ و نو واقعا ما ته دا احساس پیدا شو چې واقعا د خلک اوس غواړي چې جامعه انکشاف وکړي نه تنها افغانستان نه تنها پکتیا نه تنها مثلا ولسوالۍ دوی د افغانستان په دې ترقي په حالت کې دي کله چې په یو ملک کې سواد کمی نشي کولای چې خصوصا د ښځو ګډون کې کمی هغه نشي کولای چې اقتصادي سیاسي فرهنګي رشد وکړي واقعا زه ډېره خوشحاله شوم دې په څنګ کې موږ تقریبا په پکتیا ټول سوالو کې لیسا لرو دي جنا کویو دا خپل د دې مویندوی د خلک دې ته راضی دي چې خپل لورانی مکتب ته ولګي او خپل موږ په انتون کې الحمدلله موږ ډېر خوندې لرو چې په انجینری کې مثلا په حقوق کې اقتصاد کې دا اوس د پکتیا ته ځانځي کې ډېر خوندې لرو چې د پکتیا دی ولایت نه دي یعنی دوی فامیلونه دې ته راضي شي چې خپل لورانی پری دي چې تحصیل وکړي خپل لورانی پری دي چې کار وکړي مختلف ادارات دې پکتیا کې خدي کار کوي او د خزو سوزی حلوی او خزو ته خدمت کوي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د مخکخو خزو ځنګړی پروګرام اوري په دې پروګرام کې ډاکټره نازدانه پکتیاوال میلمنه ده ډاکټره نازدانه پکتیاوال د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي استاد ده او په سیاسي او ټولنیزو چارو کې فعال ده او همداراز د طب پوهنځي مرستیاله هم ده یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې غواړي زمونږ له میلمنې نه څه پوښتنه وکړي بلې مهرباني وکړئ د مخکخو خزو پروګرام دی وعلیکم السلام
تکل سره رضوان جنت یم له خوستا
مهرباني جنت صاحب ستړي مشي خپل پښتنه وکي
تکل سره تاسو ته تاسو درنه ملمنه ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
پښتنه نن دا چې ډاکټر صاحب خوستا غلی ولا خوست نه څه ډول خطر لري په لمړی کې دا پښتنه او بل دا چې په خوست کې د خزو حضور څه ډول ارزیابي کوي په کلتوري برخه کې فرهنګي برخه کې څنګه ډول په تعلیمي برخه کې او بل پښتنه مې دا ده چې پکتیا پانتون په دې ورسته کې کوم انکشافات کړی دي دا درې پښتنه مې نه
مهرباني ډېره زیاته مننه جنت صاحب بلې ډاکټر صاحب نازدانه مهرباني وکړه
مننه واقعا زه خوست تللی یم ما خو تاسو ویل چې یو وړې د قانون اساسي په وخت کې تللی یم چې دوی د قانون اساسي دفتر هم هلته پرانستل او بل داسې الحمدلله زموږ د پکتیا پوهنتون د خوست د پوهنتون سره ډېر اړیکې نږدې اړیکې لرو او اکثرا زموږ علمي څه دي علمي رسالې د خوست نه پاس کېږي چې ما استاد هم پچازار استاد پروفیسر پچازار او زه ډېره ښه خاطره دوی نه لرم دې په څنګ کې واقعا خوست ډېر مختلفه ده خصوصا د ښځو په برخه کې ولې ښځې دلته ډېر زیات په جامعه مدني کې په اداراتو کې او خوشبختانه دا ده چې په خوست کې دغه د پچازار استاد عبدالي پوهنتون ده چې په دې کې تقریبا دای څلور سوه جونه چټکی لري چې په ته پانځي کې دي او شخصي پانتون وایي بد علاوه د دې چې په دولتي پانځي کې هم خدیسته خو د دې په شخصي پانتون کې چې ما دا جنکی ارزولي زیدي پانتون ته تللی یم واقعا ډیر لایق به استعداد دي او ډیر زیات تم او توقع دي ما او ته پیدا شو چې دا دوی کولای شي چې څه کاشفین څه مخترین او خو متخصصین د مریضانو لپاره اوسيږي واقعا دا زید خوست نه ډیره ښه خاطر لرم خوست خلک واقعا میلمه پالنه نه کې ډیر زیات مخ کې دي او د دې په څنګ کې ډیر ښه روشن فکر خلک دي علاوه د دې نه ماته شویل چې ډیره ښه خبره دا چې تقریبا څلور سوه کسان جنکۍ د ابدالي په پوهنتون کې طب وخت کې د دې درس وایي غیر له دې نه چې په دا نورو پوهنتونونو کې هم جنکۍ شته او ما سره په مختلفو پروګرامونو کې د سولې په پروګرامونو کې ډیر تعداد افراد ما سره ځای وو او د دې قصې چې ماته کړې دي واقعا ډیر ښه خلک دي خصوصا د ښځو د ازادي په تامینولو کې خصوصا د جنکۍ په مکتب کې د ښځو په صحت کې دوی ډیر زیات پیشرفته دي او ډیر زیات کارونه وته شوي او د پکتیا پوهنتون چې په برخه کې چې دی ورو سوال وکړه د پکتیا پوهنتون واقعا د هغې وخت نه چې جوړ شوی تر اوسه پورې نه کاله کېږي مخکې دې نه سلسله تعلیم تربیه پوهنځی وزارت وو خو اوس اکتشافات ډیر زیات کې شوی اوس موږ الحمدلله کمپیوټر ساینس هم لرو انجینری هم لرو حقوق هم لرو اقتصاد هم لرو ادبیات هم لرو په مختلفو بخشو کې تعلیم تربیه لرو په مختلفو بخشو کې همدا ډول تقریبا موږ تر یو سل نوي دوه سوه زنانه سټاف شاګردان لرو چې مختلف ولایتو د افغانستان نه راځي دلته درس وایي دې په څنګ کې موږ تقریبا څلور پنځه زنانه استادان لرو او دلته کارمندان زنانه لرو چې دا ټول هغه کلمات دي چې موږ تاسې دې ته هڅوي چې ورځ ورځ موږ ګام ترخي ته اخلو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې لمونږ سره وصل شوی دی. بل مهرباني وکړئ د مخکښو ښځو پروګرام دی.
سوال دی چې آیا د افغانستان د متزین مسلمان ښځې خویندې نونه څنګه کولی شي چې تاسو ته تر هغه پیشنهاد څنګه لاره ته ښیوئ چې دا خپل تعلیمات سر ته ورسوي چې نه د کوم د په اصطلاح دودونو قرباني شي او هغه خپل ادب ته ورسوي یا دا کومه لار ده نو که په دې حق یو څه معلومات داسې د خویندو نونو ته ورکړي نو زیات مهرباني به وي نو ځکه چې دا ټولې تشویق شي او ټول تړی غواړي ولې موږ بدبختانه دا دغه کړو چې اسلام دسې کوي پلانکې دسې کوي نه هر څه چې دي هغه خپل ادب لري خپل لار لري نو که دغه کړنداره چې دي تعقیب کړي دا ورسېدل د خپل ادب ته
مسلمانان جامع و افغانی ده کلچر و فرهنگ جهان ته معلوم ده الحمدلله ز ما تاسو مخکې ویل چې روشن فکر او روحاني کورنۍ کې پیدا شوم خو کله چې ما تحصیل کاوه تاسو باور وکړئ چې ټول د اسلامي شرایطو برابر وو یعنی نن ورځ او د سکاله مخکې ډیر زیات فرق لرل خو دې په څنګه کې مو کوله شو چې دا څه رقم چې قرآن شریف کې ویل چې علم فرض په نارو خزه ام همدا ډول په اجتماعي کارونو کې په سیاسي کارونو کې په یو کور کې فکر وکړو کدي خزه او د نارینه او ګډون نه وي هغه کور اقتصادي وضعیت څنګه چې خپل تاسو ته خوالي من سره دي تعلیمي برخه کې دوی لاس راوړل نه ولا لري اولادونه ټول به سواد پات کیږي یعنی اوازني ارزو دي ما دوی نه داده چې الحمدلله موږ په افغانستان کې ځوان کو افغانستان د تعلیمي ساتې ټول د اسلام په ټول شرایط برابر ده د خزو مکتب لایده ده مثلا د کوم مکتب لایده ده د نارینه او لایده ده دې په څنګ کې موږ د خپل پانتون کې مثلا د پکتیا پانتون کې موږ نارینه او زنانه یو د سره کې خوب اسلامي حجاب په شرعي حجاب په ډېر ورین سندې خواندي او نو نه بل سره مني هم د غلطه مثلا کناري نه راځي دوی ته درس ورکوي که زنانه راځي درس ورکوي په ډېر ورین او دوی د سره برخو یو بل سره کوي لکه چې خور ورو په یو کور کې واقعا په دفاتر کې چې مو کار کوو یعنی ما زه خپل تجربه تاسو ته وایم چې زه کار کوم باور وکړئ زه د پکتیا د صحت عامه معاونه او د پکتیا د صحت عامه رئیس تقریبا دوه ویشت کاله ما په دې پوست کې تیر کړی دغه ټول پرسونل چې ما و چې پیاده یې نه نیولی ډاکټر نه یې نیولی نرس و پرسنل و خدمات اداری و طول پرسنل دیشه ما تا کدن لکه یو مور غنده او باورو که زاوست دی پتیا پو پانتون که در طول دی ما شاگردان آواز او ریدی ما استادانی او ریدی حتی کسان چی پو وزارت پو کابل کې دی او دی ماته د مور خطاب کوي بنا ان ته مو خپل خپل ځان له لاس باندې کو خپل عزت خپل عزت هر څه دی خپل لاس کړه دیغه په کورنۍ په اعتبار لري چې تربیه کوي الحمدلله زه دا یم فکر هیڅ نه کوم چې مو خواندې به د خپل لار نه وځي او دی به دا قانون ته لاس وکړي چې د نور مخکانسي خو زه ټول خواندنم دا خواهش کوم چې همیشه په هر جامعه کې چې هغه د تعلیم جامعه وي که مثلا د کار وختي که د تحصیل وختي دوی باید خپل شرف عزت عزت هر شی د اسلام په کلچر فرهنګ او په قوانینو باندې برابر کړي او هیڅ د دې لپاره د سب نه شي چې د نورو خویندو مخه دې ونیسي او نور دې نه مثلا رات وخت یو کار د یو سړی بد کوي نور ټولو ته په کوټه کښېني بنا اندې دې داسې کار وکړي چې ټولو ته مخه خلاصه شي.
ډاکټر صاحب دغه د ارزښتونو مسله چې مخکې زمونږ یو ورور سایل صاحب له کونړ نه یاده کړه په افغانستان کې هغه وخت چې تاسو کابل کې طب پوهنځی ویل یو بل وخت و خو په وروسته حالاتو کې ډیر زیات حالات بدل شول او ډیر زیات محدودیتونه د ښځو پر وړاندې رامنځته شول. زما سوال دا دی چې څنګه کېدای شي چې دغه ارزښتونه د نوي ارزښتونه چې په تیرو دیر شو کلونو کې پر افغانستان باندې راغلي دي او کورنۍ هم یا د بې امنیتۍ له وجې او یا د نویو ارزښتونو د منلو له وجې له هغې سره مخامخ دي، څنګه نوي ارزښتونه د ډیموکراسۍ له د ارزښتونو سره چې په وروستیو شلو کلونو کې افغانستان ته راغلي دي او تر اوسه پورې پر وړاندې زیات مقاومت کېږي، دا څنګه سره تلفیق کېدای شي، سره یو ځای کېدای شي داسې چې یو د بل پر وړاندې خنډ جوړ نکړي؟
مخکې هم ما اشاره ورته وکړه که داسې پام بېج ما ورته وویل چې پښتانه خصوصا یو کلچر یو فرهنګ کې پراته دي، خصوصا دغه جنګونه تحمیلي جنګونه خصوصا دغه شهیدانو دغه زخمیانو دغه فقر او د خراب اقتصاد چې د خلکو دامنګیر شو نو دغه د دې سبب شو چې موږ تاسې ښځې یو بیا شاته لاړ شي او همدا ډول خصوصا د تحصیل سطح ډېره کمه شي. خو خوشبختانه په دې باندې نظر وشي واقعا دغه 15 کاله د شل کاله مخکې کار چې په افغانستان کې شوی واقعا ښه لاسته راوړنې لري. د فرهنګ په برخه کې ډېر زیات تغییرات راغلي، د کلچر فرهنګ په برخه کې خصوصا هغه دود او دستورونه چې موږ مخکې لرل هغه ډېر زیات کم شوي. خو د دې لپاره که موږ غواړو چې جامعه مستقیمن یو ډیموکراسي ته رسوو دا ډېر مشکل ده، وخت ته ضرورت لري. دې په څنګ کې الحمدلله موږ تاسې اساسي قانون اسلامي قانون ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې په هېڅ قانون د دنیا کې نشته.
ډاکټر صاحب کلک متمرکز شو د خوست او د پکتیا په سنتي ټولنو کې دغه مسلې ته یو ځل بیا مخکنی پوښتنه چې د کلتوري ارزښتونو سمون دی له نویو شرایطو او نویو حالاتو سره غواړم هغې مسلې ته هم ورشو او ضمناً یوه مقایسه وکړو، که څه هم دا د کور په کور مسله ده او د کلي په کلي ټول حوادث او جریانات یو رقم نه دي، مګر لکه څنګه چې تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه په خوست ولایت کې په پرتله د پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې دغه ټولنیز پرمختګ د همغو ارزښتونو د پخوانیو ارزښتونو په پام کې ساتلو سره ډیر ښه رهبری شوی د ښځو د حقونو په برخه کې. خوستیانو ستاسو په نظر څه وکړل چې دغه درجې ته ورسېدل؟ څه فرق دی د خوست او د پکتیا او د پکتیکا ترمنځ؟
کومو تاسو بنیاد دی یو جامع یو کورنۍ د پیشرفت فکر وکړو، هغه اولین تهداب تعلیم ده، دوم ښه صحت ده، اقتصاد ده. نو که کله په یو جامعه کې تعلیم وي ټول د تعلیم نه باخبر دي، هغه کولی شي چې د سواد په واسطه اخبار ولولي، داسانې ته غوږ ونیسي، یو ملا چې غږېږي هغې ته غوږ ونیسي، دوی د خپل حقوق د جامعې د حقوق د کورنۍ د حقوق نه آګاه شي، بدان هغه جامعه خپله پیشرفت کوي. یوازنی شی چې په پکتیا او پکتیکا کې د دې سبب د پسرف شوی هغه تعلیم د سطح کچه ټیټوالی ده. موږ همدا اوس درته وایم چې که ډېر زیات وي مګر موږ اوس به 10% جنکۍ باسواد نه لرو که د نفوس په پرتله ووایو. همدغسې پکتیکا کې به 2% هم نه وي، خو الحمدلله خوست کې به 50% جنکۍ باسواد وي. دا خپله تاثیر لري، خپله جامعه د کله چې سواد زیاتېږي کله چې هڅې زیاتېږي ښځې دې ته پرې ښودلکېږي مثلا چې خپله اسلامي شرایطو سره سم خپل جامعه کې برخه اخلي، خپل خویندو ته درس ورکوي، د خپل خویندو د صحت کار کوي، خپل خویندې اقتصادي ستونزې حلوي، دا خپله جامعه څه کوي؟ رشد کوي، نمو کوي، مخې ته ځي او بالاخره جامعه یو د مسالانی نه راوځي.
مننه.
اقتصاد د جامعه ښه شو، اقتصاد د کور چې ښه شو، خشونت له منځه ځي.
مننه. یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ د مخکښو ښځو پروګرام دی.
السلام علیکم جوړ په خیر صحت مرو ده کراری ده
څوک لکم ځای خبرې کوي وعلیکم سلام
ماتی ولا سمین د کندهار ولایت څخه ستاسو طریقه کوم زما پښتنه ستاسو د معلوماتو خدادا دغه پردای پرخنګ چې افغانستان کې اوس په حد زیات رواج شوی دی نه دوی دغه پرخنګ د مخنیوي په برخه کې کوم کارونه اثر تر تولې دي او آیا عملی مثالونه دوی لري چې دوی په پکتیا پکتیکا ولایت کې تر سره کړی دي او د پردای د پرخنګ مخه یې ولیدل
د پردای فرهنګ مقصد ستاسو څه دی چې د پردای فرهنګ
یعنی اوس کوم رواجونه کوم سیستمونه هغه
کوم رواجونه کوم سیستمونه
اوس د مثال په ډول سره اوټلونو کې وادونه کول نه
د اوټلونو وادونه نور
د اوټلونو وادونه دی مثلا نور هم دغه زیات پردي رواجونه دي چې نن په افغانستان کې خلک دغه څخه استفاده کوي
مننه زیاته لتاسونه ډاکټر صاحب د سوال ته ځواب کوی د دې اوریدونکو سوال ته
د دې د نن سوال ته باندې ځواب ورکوم چې محترم ورو ده د قندهار نه واقعا د دې احساس د قدر وړ ده خبرښتنه وکړه او د موږ په دې یو جامعې کې ځوان کوو چې واقعا یو افغاني جامعې ده الحمدلله پکتیا او پکتیکا او خوست تقریبا د موږ لوګر ونکې دا وقرات نشته او دا چې موږ ویل چې موږ فرهنګ مخه ته تللی دا چې موږ یو جلکی په اسلامي حجاب مکتب ته ځي دا موږ فرهنګ مخه ته لاړ دا چې موږ جلکی په اسلامي حجاب شفاخانه ته راځي یو محرم ورسره دا د فرهنګ مخه ته تک دا چې یو خزه ته اجازه ورکول کیږي چې هغه د خپل صحي ستونزې یو زرانه ډاکټر ته وایي کلینیک ارزه پورې د اقل ورسي کې دی ولادت د اختلاطاتو نه جلوګری وي د ولادت د اختلاطاتو نه آگاهي اصل کې او امداد اول مسله نورو بخش کې د مور او د ماشوم د روزنه په برخه کې د مور او د ماشوم د مړینې په کچه کمول کې د خپل اولادونو د ښه روزنه په برخه کې د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد لپاره په حجاب اسلامي حجاب کې د راوځي مثلا په اسلامي حجاب کې خپل کار کوي ام یو محرم سره یې سستون نه لري په جامعې کې دا واقعا د فرهنګ مخې ته تاګ ده دا موږ دې وای او کدا خبر دې وای چې مثلا خارجي فرهنګونه دلته راغلي الحمدلله په موږ په چې مکنه او ما نه دې طرفدار یو الحمدلله موږ مسلمانان یو او بیا افغانان یو خپل فرهنګ په جهان کې د وډه ورکړي جهان ته د خپل فرهنګ ته وډه ورکړي هر مسلمان خو ته د لازم او ملزوم ده چې خپل فرهنګ او خپل عنعنات او خپل کلچر دوم ده انکشاف ورته کې چې نور د دې نه پیروي وکړي نور د دې نه تقلید
وکړي
نه دا چې دوی د نور را تقلید
وکړي ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب نازدانې پکتیاوال موږ د خبرونې په ورستۍ شیبو کې یو سردار محمد د کابل له پلچرخی سیمه نه زنګ وهلای او له تاسو نه څه پوښتنه لري بلې مهرباني وکړه سردار محمد
خورکې نن دا پوښتنه ده چې که تا نه خو ډیره مننه کوم دا پلار مور نه ډیره مننه کوم چې په دې اندازې ته ورسولې دې هم تا نه ډیره مننه کوم چې په دې خنډي انقلاب کې چې بیا دې خوانه مرګ روان ده خو هغه ماران تا کې دې خپل پلانګان پراته دي تانا ډیر مننه کوم خور کې خو موږ خورګانې ټول وطن جوړوي خو دې موږ سیاسي مشران او مذهبي مشران ورانه وي خورې اما دې دغه یو چاره وو کولې دغه ته ولاره جوړې کو سیاسي مشران مذهبي مشران نه ګنګ موږ واره وو موږ ګرته مهمه خبرې دي خورې نور خو دې پورا بازو دې دوه خدمتي نه دي کړې سوله کې چې مباسا پارلمان کې چې مباسا ملل متحد کې چې مباسا ولې کوم نه دغه چې ظلمونه ناروا وکیږي چې من ته وطن کې مرګ وی من مدار ته موایو اکبر دکو
ډاکټر صاحب سوایي
د دې د سردار محمد په پښتن ته ځواب ورکوم ورو ده د صلح خبره وکړه زه د صلح د ائتلاف د مشارکت د صلح د ائتلاف د افغانستان سراسري کې انتخابات په اساس ما ریاست ګټلې زه د ائتلاف د صلح رئیس یم او د دې په څنګه په کور ګروپ کې د خزو اواز وایم د صلح زه د اواز رسوم زه همیشه د دې طرفدار یم چې افغانستان کې صلح راشي افغانستان خلک صلح ته تګي دي موږ نور نه غواړو چې موږ خواندې اولونه مایندې بوري کندي سي او موږ ځوانان له لاسه لاشي که موږ ځوانان چې کار قوت د موږ له لاسه ورکو افغانستان به هیڅ وخت نه جوړیږي موږ د دې تمه او دې توقع یو موږ همیشه تاسو आवाज یو موږ چې افغانستان یو دایمي صلح ته ورسیږي
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د مخکخو خزو اونیس پروګرام واورید په دې خبرونه کې د پکتیا پوهنتون د طب د پوهنځي استاد او د دې پوهنځي مرستیاله ډاکټره نازدانه پکتیاوال میلمنوه موږ له میرمن پکتیاوال نه ډېرې زیاتې خبرې واورېدې د ښځو په باب او ډېرې ګټورې خبرې وې. هیله ده چې ستاسو پوښتنو ته هم هغه رقم ځواب درکړی وي چې تاسو غوښتل. ستاسو د ټولو له ګډون نه په دې خپرونه کې مننه کوم. تر بلې خپرونې تاسو په خدای تعالی سپارم.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.